لغرمې مخکې لاس بجی دي. صفی الله ستانګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پیل په خبرونو کې. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یوه اعلامیه کې طالبان په دې وغندل چې له واک ترسې دوه درې کاله وروسته لا هم د بشري حقونو سرغړونه، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، شکنجي، خپل سره نیونو او سانسور ته دوام ورکوي. دغه سازمان په طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. په بیان کې راغلي په 2020 کال کې د طالبانو له واک ترسې دوه وروسته په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې مخ په زیاتېدو دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ویلي نن د هیواد د سیندیزو او اوزو په ځینو ځایونو کې د تیزو بارانونو وبو د کچې د لوړې دوه د سیلونو دراوتلو اټکل شوې ده. د وزارت له خبر پانی سره سم د ناڅاپي ورښتونو او سیلونو دراوتلو ډیر اټکل د کابل او هلمند په سیندي زوځو کې شوې ده. خبر پانی کې هم دراز ویل شوې ده سیلونو او وبو د کچې د لوړې دوه احتمال په ځانګړي ډول د کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا په سیندونو او خړونو کې ډیر ده. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له هغو خلکو چې د یادو سیندونو پر غاړو استوګندي غوښتي احتیاطي تدابیر ونیسي او د سیل دراوتلو په صورت کې د سیند لغاړو رشیم. دا افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې دوشنبه ماښام د ګواتیمالا لوبډله ماته کړه. دا لوبه د کانټیننټل کپ سیالیو په لړ کې د تایلند په کوربتوب وشوه. افغان لوبډلې 15-4 بریا خپله کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس تر ګواتیمالا وروسته افغانستان نن سهشنبه له کویت، سبا له استرالیا او اخري لوبه کې پنجشنبه له کوربا تایلند سره مخ کیږي. د یادو سیالیو هدف د فوټسال راتلونکي نړیوال جام لپاره شي. د روان سپتمبر 14 په ازبکستان کې پیلېږي چمتووالی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو د ایران پر اسلامي جمهوریت غا کړی چې سمدستي د اعدام سزاوي ودروي. دوی د خبرداري ورسله غوړ کړ چې په اگست میاشت کې په ایران کې د اعدام شوو کسانو شمیر 93 ته ورسید. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري دفتر د دوشمې پورس په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ د دې ادارې د کارپوهانو لخوا راټول شو او ترلاسه شو معلومات پر بنسټ د اعدامونو شمیر چې په جولای کې 15 په اگست کې لږ تر لږه دوه برابره شوی. په ایران کې د روان کال له پیل راهیسې د اعدام شوو کسانو شمیر له 400 اوښتی او لږ تر لږه 15 ښځې پکې شاملې دي. په دې ډله کې نږدې 10 افغانان هم شته. اکثر اعدام شوي له مخدره موادو سره د تړلو جرمونو په تړاو دي. خو اندېښنې دي چې د ایران رژیم خپل سیاسي مخالفین او ګڼ هغه کسان هم اعدام کړي چې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال نیول شوي دي. د پاکستان د سیړنې او امنیت د مطالعې مرکز چې د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه راپورونه خپروي په تازه راپور کې ویلي 13 اگست د 2013 کال له جولای راپدې خوا د دغه هیواد لپاره تر ټولو خونړې میاشت وه. دغه غیر حکومتي مرکز په خپل راپور کې چې د یکشنبې په ورځ خپور کړی ویلي په 13 اگست کې په بلوچستان کې تر معمول ډېرې امنیتي پیښې وشوې. خو د ورتیرو میاشتو په پرتله په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې امنیتي پیښې یو څه کمې وې. د سیړنې او امنیت د مطالعې مرکز زیاتوي د اگست میاشت د پاکستان لپاره سږ کال تر ټولو خونړې وه او پکې 245 تنه وژل شوي. د مرکز پر اساس په وژل شوو کې 29 ملکیان، 45 پوځیان او 103 د دولت وسلوال مخالفان دي. او اروپایي کمیسیون له منګولیا غوښتي د جرمونو له نړیوالې محکمې سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د هیواد ته د سفر په لړ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ونیسي. منګولیا له 2002 کال راهیسې هغه ژمنې منلې چې روم د کړنلارې غړي باید اجرا کړي. د اروپایي کمیسیون ویاندوی پرون د روم کړنلارې ته په اشارې وویل دوی د دې سفر په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې او په منګولیا کې د خپل پلاوي له لارې د جرمونو د نړیوالې محکمې په اړه خپل دریځ په زغرده روښانه کړی دی. د همداراز ویلي اروپایي اتحادیه په اوکراین کې د نړیوالې نئی محکمې د تحقیقاتو ملاتړ کوي او د ټولو دولتونو د همکارۍ غوښتنه کوي. لکه چې د جرمونو نړیوالې محکمې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې د جنگي جرمونو په خاطر د روسیې د ولسمشر د نیونې حکم صادر کړی. دا لومړی ځل دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمونو د نړیوالې محکمې یو اړوند هیواد ته سفر کوي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخ ملکو کې کار کوي.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
نو یو څوک چې په قفس کې باندې کې د خځو حالت ته رسیدای قفس کې او مرغۍ هم خلک باندې کې یو غږ وځي خو سیغه هم ویل دي چې غږ مو مورات دی غږ مو باید ونه وځي.
پر پرخزو باندی ده طالبانو دی حکومت یا بل بندیز او لدی عمله دی افغان میرمنو اندیخنی. ده اسلام دین ده طالبانو دی محدودیتونو پاکلت سوئی.
دی مسئله که چه پیغمبری پاکوی چه مخ حجاب که نده، لسونو پا حجاب که نده، قدم پا حجاب که نده، او تیوی چه دی آیت ده رسول الله نخپویگی؟ که پیغمبری پاک یو شه بیان کرده دی آیت ده آخر نخپویگی؟
نن امدا موضوع چیرون ملتی هم وکری قدر من ارتون کو ده طالبانو ده عدلی وزارت سو ورزی وران ده اعلان وکری چه ده دی دلی مشهر ملا هیبت الله اخونزاده ده امر بالمعروف او نه انن منکر قانون تصویب کرده او ده قانون وست نافذ ده. یاد وزارت ویلی چه ده قانون پا چلور فصلونو او پینزه دش مادو که تصویب او پا رسمی جریده که خبور شوی ده. پا ده قانون که ده خزو ده طول بدن پا تول لازمی ده. دوی پل ورغاق لخبرو کولو سخه منشوی دی او دی تاوار تا نور بندیزو نور بندی لگی دلی دی. افغان میرمنی وایی چی دوی دی طالبانو لنظام سخمخ که هم خپل حجاب مراد کوه. دی طالبانو فرمانو ندی دوی لپار روانی فشار دی. دزدک و دروازه ور بندی ترلی دی. کارت نپریک دی. هر او راز یو نوی قانون پر دوی عملی که بی. داس قانون چه نه ده اسلام دین امر کرده او نه امر انسانی چوکارت سره برابر دی. ده کابل خار یو اوسی دون که چه خپل نم نیاده بی پدی اکلا وی؟
من بغیر طالبان نست طالبان منگ تو ویو من اسلام منگ تا دای رازه نرا کهی سه منگ به حجاب و گرزو نه مخ که گرزی دلیو نه وز گرزو او نه ما هم خواهیگی او پات سوی دوی دا بیجه اینی وکیسی دی سه دوی وای سه بانده با بی محرم نوزه تا با دکان تا نزه دکاندار سر بنگا کهی دا خو امکان نلری هر کورنهی که ضروریت دی اوست یو کورنهی که لس نفر دی یا تا نفر دی نارینه با یو نفری اغا بزی بانده حلال رسک گتول تا ضرورت ستاو که نستا نو دا بزی بانده نو دا خز ضرورت لری سه خپل اولاد لخاطره و بانده زی یو سودا براودی لباس بور تاخلیو دا به نو ماتالی ناست به سه محرم راسی او غل لا سونی سی به بدا دکان ته بیا یول خدا بالکل غلط نی وکده زکه څوک غواړي سه حجاب کی هغه ویل طالب نه به غیر کی او هغه څوک سه حجاب نه غواړي سی وی کی هغه ک طالب یی هم هغه بینه کی سړی خامخا زوريږي خصوصا هغه انسانان سه هغه خپل په حجاب کې ژوند کوي نه غواړي سه به حجاب وګرځي حجاب چشته وای مونږ په یو په حجاب باندې دا خو حجاب نه د سترګې پټک او هر څپړ کا ته به څه خبرېږي هغه ولې تا په مخ کې په سر باندې هر سه هر رقم بورقه ته وای روا بچي نو هغه سلان دی هغه کوم به حجاب کی هغه خو بخامخا کی هغه ته نیوای سي هغه لمن زوړای سي هغه منی کوای سي نو دا دغه رقم خلکو لا بدلار ته حسي لا غلط تاثیر کی او مونږ خپل رښتیام پر روان باندې ډیر زیات بد تاثیر لري ځکه سه مونږ خپل په خپل خو بد باندې پیګو په دې باندې پیګو سي آیا حجاب څونه لازم ده او څونه نه ده لازم دا صحیح خبره نه دي ډیر غیر منطقي خبره دي په الحال سره روانه دي
اغلی اسما کاکار چې د واتس اپ بیلا بیلو گروپونو کې د افغان خځو لستونزو څخه خبريږي وای افغان میرمنې په قفس کې لب بندي مرغۍ اوسه هم سخت شرایط تیروي ځکه مرغۍ خو خپل غږ پورته کولی شي مګر پر ښځو یې اوس په لوړ غږ غږېدل هم بند کړی
نو یو څوک چې په قفس کې بندي کې د ښځو حالت دغسې دی قفس کې یو مرغۍ هم خلک بندي کې یو غږ یې وځي اوس یې غږ هم ویلي دي چې غږ موم عورت دی قانون باید ونوځي حالت د ښځو په مجموع کې ډېر خراب دی په افغانستان کې ټولو محدودیتونو تر څنګ چې لکه د کار محدودیتونه بیا بندیزونه په کار لګول سوي دي په درسونو لګول سوي دي اوس په غږ د دوی بندیز وکی او بل دا دوی وایي چې دا مخ مو باید پټ وي باید همیشه یو تکه یا ماسک تاسو واچوئ خو دا هم هغو دوی ته سخته ده ځکه چې که ځینې خلک ځینې ښځې تکلیف لري ځینې خلک سالندي لري نو هغو دوی څنګه وکړي دوی مخ چې همیشه پټ وي دا خو دوی ته یوه لویه ستونزه جوړوي لوی صحي مشکل جوړوي په تېره په دې ګرمیو کې
د ښځو د حقونو فعاله سوریا جبارخیل وایي چې ای کاش د طالبان حکومت له خپل هر فرمان سره د قرآن شریف یو آیات هم راوړلی خو دا کار ځکه نشي کولی چې د دوی امرونه له اسلام سره برابر نه دي نوموړی د طالبانو د نظام د نوي بندیز په اکله چې پر ښځو یې لګولی وایي
د رښتیا چې ما واورېدل چې دا بل فرمان رئیس سره ده چې دا ښځې باید مطلق مخې باید پټې که نه د پخوا پخوان لایک چادري یا واغوندي یا چې دا بېخي چې نقاب هم استعمال کړو زموږ سترګې ښکاري. خو طالبان یو شی ته باید پام ونیسي که نه چې موږ الحمدلله ټول افغانستان د اول نه تر اخره پورې یو اسلامي مملکت ده او ټول خلک مسلمانان دي او هغوی پوهېږي په خپله چې څه رقم د خپل اسلام مختوی سي او خپل حجاب سره قام کوي یا په هر شکل چې غوښتلې ده تر اوسه پورې د خپل افغانیت او اسلامیت نه کار اخیستی ده او خپل ژوند یې مخته وړلی ده که نه. هغې له خاطره چې اوس طالبان چې امر وکړي چې دا مثلا دا درې کالو کې د طالبانو د یو بل امر او فرمان د صادرېدو په تمه و، هغه دا چې د نجونو لپاره مکتبونه باید خلاص کړي، پوهنتونونه دروازې باید خلاص شي. مونږ هره ورځ په دې غم یو چې درې نسله زمونږ په حساب پس پاتې شو، درې نسله د افغان ښځې پس پاتې شوې ده د ټولو ټولنیزو کارونو څخه. ای کاش داسې و چې دا پوهنتونونه خلاص شي، کارونه ورته خلاص شي، مکتبونه خلاص شي، بیا هم که چادري باندې ملاړ شي خیر ده. خو بر نه هغه چې بیا نور یو بندیز هم دوی باندې راولي چې مخونه پټ کړي که نه، دا به یو د ښځو لپاره د برداشت وړ به نه وي. حتمان به دوی یو عکس العمل ښیي د افغان ښځې او کیدای شي چې جامعه بین المللي او ټول رسنیوز دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق دوی باندې یو ظلم او فشار دی. نو بله خبره دا ده چې کیدای شي چې ځینې زموږ خویندې او میندې اوس چې دي که نه مریضیګانې ډېر شوي دي، اسما ډېر شوي دي، نفس تنګي ډېر شوي دي، داسې حالات افغانستان کې ډېر شوي دي چې اوله زه په خپله د تاسو ته مثال ورکوم که زما د ټول کرونا کې ما خپله د ماسک مې ډېر په سختي مې استفاده کړې ده، هغه چې هېڅ بیرون نه وم وتلی، په دې چې ما یو دقیقه ماسک اچول زما نفس قیدېدل، هغې له خاطره ډېر مې کوشش کول چې بیرون لاړ نه شم او دا ماسک یوز نه کوم که نه استفاده نه کوم دا ماسک. هغې له خاطره زه پوهېږم د خویندو او د میندو له درد څخه د مریضي و څخه کیدای شي چې ځینې ډېرې زیات کسان زموږ خویندې دا مرض ولري چې نه شي کولی خپل مخ پټ کړي که نه، او دا مخ پټول چې ده که نه دا یوازې یوازې د امارت اسلامي فرمانونه دي چې دا مخ پټ کړي که نه، دا زیاتی ده چې زمونږ خویندو سره کېږي او دې فرمان سره. هغې له خاطره باید مونږ کوشش وکړو چې طالبانو ته خپل پیغام ورسوو چې د خپل فرمانونو کې لږ غور وکړي که نه، یو حالت رانه وړي چې زمونږ ټول خلک د اسلام په ضد شي که نه، او اسلام کې هېڅ بدی نشته، څه شی چې مونږ کوو که نه د خلک چې کوي مسلمانانو کې بس هر رقم مفکوره ده، هر رقم تفکر ده، او هر شی چې په زړه کې او صلاحیت چې ولري د خپل فرمانونه صادروي.
بله، په افغان میرمنو باندې څومره بد تاثیر کوي، دوی کار ته نسي تلای، درس ته نسي تلای، بیرون نسي تلای، اوس بل فرمان چې اته په لوړ غږ به خبرې نه کوي، څومره دوی ته سخت تمامېدلی سي، څومره دوی نه امیده کیږي.
دا خو درې کاله ده ټول خلک چې تاسو وګورئ زموږ خویندې او میندې چې افغانستان کې دي، او هغه خویندې میندې چې دلته راځي که نه، مونږ او تاسو ګورو د غربي ممالکونو کې چې راځي، زه خو همیشه هغوی سره په تماس یم، هغوی بیچارهګان ټول ډپریشن کې دي که نه، همدا اوس ټول ډپریشن کې دي، او اوس چې د افغانستان هم کله کله چې د چا سره خبرې کوم هم د جنکیانو سره او د ښځو سره چې خبرې کوم، ټول بیچارهګان د خپل د تحصیل د وجې نه چې د لاسه ورکړي دي، د تعلیم د وجې نه چې د لاسه ورکړي دي، کور کې چې پاتې دي او کارونه یې چې نشته، هغوی همیشه شکایت لري د دغې شیانو نه که نه، د په حساب د لوږې نه شکایت لري، د بیکاري نه شکایت لري، په دې چې دوی وکولی شي چې د دوی غمونه او د دوی مشکلات لږ کم کړي که نه، هغوی ته بیا هم یو بل فشار راولي چې په جګ آواز مه غږېږي در، نو بیخي یو هغه ده چې آواز هم د محرم شو که نه، دا نو شاید یو کال پس د زمونږ جنکیان ټول به د یو سخت دپرس او د اتامنتل عصبي ناروغیګانو کې به مبتلا شي او ټول افغانستان به خاموش شي. نو دی غواړي چې یو خاموش شهر یا خاموش ښار د افغانستان نه جوړ کړي، په دې چې افغانستان چې ده یو که 50 نه وي 50% ښځې دي که نه، هغوی دا صدا دا آواز چې په حساب خاموش شي که نه، بس افغانستان خاموش کیږي.
بله تاسو څه فکر کوئ د طالبانو نظام ولې داسې کوي؟ د ټولنې په یو قشر باندې تقریبا نیمایي وګړي همدا میرمنې تشکیلوي، دوی ولې ورځ تر بلې دوی دومره تر فشار لاندې راولي؟ سره له دې چې مخکې لدې طالبان بیا وقته ورسېږي، اکثره کسانو دا خبرې کولې چې طالبان هغه طالبان نه دي، طالبان بدل سوي دي، اوس دوی ولې داسې کوي؟
طالبان هماغه طالبان دي، طالبان کېدای شي چې لږ دا مدرن شوي به یې په دې چې دا شل کاله نور هم افغانستان کې د ټکنالوژي په حساب نور هم هغه شو که نه. خو دوی هغه خبرې چې کوي ټول ضد و ناقص ده که نه. هغوی خو وایي چې دا د میډیا د فیسبوک نه وایي تاسو کار مه اخلي ښځو ته، ښځو ته که ټولو ته وایي که نه، تلویزیون نه ګوري، تلویزیونونه بند دي، او دا او دوی به نه پوهېږي چې د دې غږ تمام ورځ د فیسبوک نه جیږي او د دې فرمانونه د تلویزیون د لارې نه خلکو ته راځي کنه. خو دوی ضد ناقص خبرې ډېر لري چې پار یوې چې څوک فکر وکړي دا کېدای شي چې یو کتاب هم ډک شي د دې نه. هغې له خاطره اوس چې دوی دا تغییر کړي نه دي، هماغه طالبان دي. خو دوی غوښتل چې رو 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 هغه ځل چې راغلی و د دوی په خبره چې دوی نه پوهېدل دفتن شروع کړل، همدا چې دننه وتل په حساب ټکول یې شروع کړو، د ښځو باندې فشارونه راوړل، د نارینهو لپاره فشارونه راوړل. اوس دوی پیشو چې راځه دا ځلې لږ ورو ورو بس خپل پلانونه تطبیقوو، خو خلک پوهېږي نه چې مونږ څه شی کوو. هغې له خاطره بس دا درې کالو کې د یاره ورځ قویدات نازل کړ، قویدات نازل کړ، بس تر حدې یاده چې نن زمونږ غږ هم اوس غواړي چې خاموش کې.
که یو بل اړخ ته فکر وکړو، په ښځو باندې دومره ډېر قویدات راوستل، دوی په خپله ځان باندې شک لري، خپل ځانونه نه شي اداره کولی، او که رښتیا د اسلام لپاره داسې کار نه کوي.
خو دوی چې وایي چې د بیخي ښځه ونوځي، همدا علت یې د په خپل ځان باندې دوی البته اعتبار نه لري، یا خپل ځان دوی نه شي کنټرولولی دې له خاطره که نه. خو ښځې چې دي همیشه زموږ په جامه کې وتلي دي، مکتبې ویلي دي، او پوهنتونونو ته تللي دي، هیڅ وخت هم داسې یو حالت ور باندې راغلی نه دی چې څوک ورته وایي. حتی پوهنتون کې 200-300 کسان یو صنف کې ناست و که نه، مونږ فکر نه کول، هماغه هلکان هم فکر نه کول چې دلته جنکیان ناست دي که هلکان ناست دي، او مونږ هم همداسې. اوس چې دوی دي، دوی حتما په ځان باندې باور نه لري. دوی هغې له خاطره حتی وایي چې آواز د ښځې هم مونږ وایي تاریکوي، د ښځې د بوټانو وایي هغه هم مونږ تاریکوو. دا شیان خو څه ناسه مطالعه لرو د حدیثو نه، د اسلام نه، هیڅ شی او ځای کې هم دا شیان راغلی نه دي چې دوی وایي که نه. بس مونږ نه پوهېږو چې مونږ د الله تعالی اسلام قبول کړو یا د دې طالبانو قبول کړو. په دې چې خپله محمد صلی الله علیه وسلم دین چې مونږ ته راوړل وایي دا دین د وسط دین ده که نه، او خپله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو عادل پیغمبر و چې نه افراط یې منل او نه تفریط یې منل. که مونږ د 1400 کاله مخ تم لار شو کنه، هغه وخت کې داسې یو حالت نه و په اسلام کې، هماغه د عربو د جاهلیت په وخت کې هم داسې حالت نه و چې ښځې ته دونه قیدات راوړي کنه. کاش کې د هر فرمان سره یو یو آیت قرآن هم چې دوی راوستي وي، الله بس خلکو ته چې وښیي کنه چې دا آیت ده، مونږ دې له خاطره تاسو ته دا فرمان صادرو. بیا افغانستان خلک مسلمانان دي، ښځې مسلمانان دي، بیا اوري کنه. او که دوی د خپل سر نه بس یو فرمان صادروي، یو هغه شی چې په قرآن کې نه وي، په اسلام کې نه وي، په سنت کې نه وي، او دوی خلکو باندې په زور او فشار غواړي چې تطبیق کړي، دا خود نو ورځ په ورځ خلکو د دوی په مقابل کې کېدای شي ودریږي، او دا نظام به خوښ نه کی، او د اسلام نه لږ خلک لرې لاړ شي.
دینی عالمان چې په رښتیا د اسلام د دین په اړه معلومات لري، د طالبانو د حکومت بندیزونه چې پر ښځو یې لګولي په سختو ټکو غندي. د موضوع د لا روښانه کولو لپاره مولا قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، مرکه کړې چې په ګډه یې سره وکړو.
د اسلام مبارک دین د هر څه د پاره خپل یو چوکاټ لري او د هر څه د پاره خپل احکام لري. دا چې موږ د حجاب په باره کې خبره کوو، زه به د حجاب د میرمنو په اړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فعلی او قولی سنت تفصیل بیان کوم. اول کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل اتاق کې ناستو چې اسماء بنت ابي بکر راغله. اسماء بنت ابي بکر په دې وخت کې پیغله شوې وه، ځوانه شوې وه. کله چې پیغمبر پاک ته راغله، نو چې کله پیغمبر پاک هغې طرف لوکتل، فاعرض عنها، نو بیرته دا مخ داسې سترګې بیرته واړولې. نو په دې خاطر چې فعلیها ثياب رقاق، د هغې دغه لباس چې و دا ډېر نری و، ډېر نازکه لباس و، لکه موږ بعض وخت کې متوجه شو که نه. نو دې وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسماء بنت ابي بکر له ویله چې کله چې جلۍ د بلوغ درجې ته ورسیږي، نو دینه مناسبه نه ده، لن یصلح منها ان یرا منها، یعنی په کار نه ده چې د هغې اندام ښکاره شي، الا او ویل چې په کار نه ده چې د هغه وجود ښکاره شي، مگر مخ، لاسونه او قدمونه. نو معنا دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته اسماء بنت ابي بکر له درس ورکړ چې ته که بهر وځې، که ته د چا سره مخامخ کېږي، نو نور لباس واغونده، فقط مخ دې ښکاری باک نه کوي، که لاسونه دې ښکاری باک نه کوي، که قدمین دې ښکاری باک نه کوي. نو دلته دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دې موږ سره، او دغه سنت کې د دین کې غلو. ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ایاکم والغلو، تاسې وي ځانونه وساتئ د غلونه، په تشو غلو کې، په دین کې تاسې غلو مه کوئ، افراطیت مه کوئ په دین کې. ولې؟ فان من کان قبلکم، تاسې نه د مخکې چې څوک موجود و په امتونو کې، هغو چا هلاک کړه؟ هلاک شو. هغوی په څه وجه باندې؟ په خپل دین کې غلو کوله. نو اوس که په دې مسئله کې چې پیغمبر پاک وایي چې مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دي، قدم په حجاب کې نه دی، او ته وایې چې دي، آیا ته د رسول الله نه ښه پوهېږي؟ که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی، آیا ته د هغې نه ښه پوهېږي؟ که اوس موږ چېرته دغسې یو چې اوس فتنه ډېره ده، آیا الله رب العزت په ده باندې نه پوهېدو چې په وخت کې به بیروبار جوړېږي، په وخت کې به سیستمات راوځي، په وخت کې به مثال له خبرې دغه الکترونیک به مخکې ځینو الله پاک به پیغمبر له ویلی وی چې که نه، چېرته داسې حالات راغله او داسې مملکتونه راغله او ټولنې مخې ته راغلي، بیا د هغې وخت کې مخ هم پټ کړي. نو چون دلته دا خبرې نشته دی، په دین کې غلو نشته دی، دین موږ ته واضح ده، او د پیغمبر پاک سیرت فعلي قولي تقریري ټول سنت موږ سره په دې برخه کې موجود دی. او ډېره په بخښنې سره یو خبره بل اضافه کوم، په اوسني وصر کې د محدثینو استاد شیخ ناصر الدین الباني رحمه الله هغه ویل چې زه دغه حدیث ته ترجیح ورکوم، دا حدیث صحیح دی، او زما مذهب هم دا دی چې ښځې مخ، لاسونه او قدمین چې دي، دا په عورت او په حجاب کې نه راځي. راځي
د طالبانو د حکومت د وروستي فرمان ته چې پکې ویلي دي چې د ښځو ټول مخ د پټي، د ښځې غږ د نه اورېدل کېږي، څومره بیا افغان ښځې په تکلیف کړې، له رواني اړخه یې دوی وځپلې، وی ځورولې.
حکم د پاسه حکم، حکم د پاسه حکم، یعنی دا مطلب صرف د شرم د پاسه شرم، د شرم د پاسه شرم. څنګه دو د پیغمبر پاک په حکم کې دو احکام نور رو بس، یعنی دین خو واضح دی، قرآن، احادیث، اجماع او قیاس د علما واضح دی، دو پکې څنګه داسې یو خبره رو بس؟ فکر کوم چې هغه قول ما ولیدو، او دو داسې تشریح ورکوي چې امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب کې مخ حجاب نه دی، خو اوس د فتنې د مخنیوي په خاطر باندې موږ دا کار کوو. یعنی ته د رسول الله نه مخکې روانې، ته د امام ابو حنیفه رحمه الله نه مخکې روانې، ته د نورو ائمو نه مخکې روانې، شیخ البانی رحمه الله نه مخکې روانې. یعنی دلته فقط یوازینی علت، یوازینی هدف دا دی چې د خپل بادار خوشحالول، د خپل بادار ته د هغو احکام ورکول، د هغه د تطبیق پروسه روانه ده، او ضمناً د افغانستان دغه بغیرته او دغه باشهامته قشر چې زنانه دي، د دو په معنوي شکل سره د دو ختمول، او دو د ټولنې کې حذف کول، او ورسره څنګ کې بیرته یو بې سواده او یو بې کفایته ځوان نسل روزل او لویول دي.
دوی دومره قیدات په میرمنو باندې راولي، آیا په ځان باندې باور نه لري؟ دا فتنه له ما نه سره وهي. ته دغه مملکت حاکم یې اوس، خو ته فتنې له منځه یسه، ته میرمنو باندې ولې قیدات راولي؟
اصلا دغه خبره زه ساسې منم، اصلا فتنه نشته دی، دو تشه د منځه ویسي. زه تقریبا زه خپله من حیث یو عالم دین چې په اسلامي علومو کې تخصص لرم، خو د حقیقي اسلام نه خبر یم. ما په حقیقي معنا سره علوم ویلي دي، حدیث مې ویلي دي، قرآن مې ویلي دی، اجماع د علماو نه خبر یم، قیاس باندې پوهېږم. زه ډېرو اسلامي مملکتونو ته تللی یم، ګاونډي مملکتونو ته تللی یم، خلیج ملکونو ته تللی یم. یعنی ته یقین تاسې وکړئ چې زه خپل ملت ته دا وایم چې په کوم طریقې سره او په کوم مراعات کولو د حجاب سره چې د افغان خویندو تعلیمي سیستمونه او د افغان خویندو تعلیمي هغه بلډینګونه چې په کوم ترتیب باندې روانو، د دو کوم راتګ او د دو کوم لباس او په کوم محجب شکل سره دوی راتله، زه په چیلنج سره وایم چې په یو مملکت کې نشته. د اسلامي مملکتونو یوازینی لوی مرکز چې دی، چې د اسلامي مملکتونو ټول ورته رجوع کیږي، هغه سعودي عربستان دی. دا موږ تاسو ومنو. ما په سعودي عربستان کې نه کاله د اسلامي علومو په تخصص په برخه کې الته تکړه چې ما تخصص کولو، زه هغه نه چیلنج ورکوم چې د افغانستان غوندې سیستم د دوی مال الته ښکاره کې په مدینه منوره کې او په مکه مکرمه کې چې دا د مسلمانانو مقدس خارونه دي، چې د یو خاص عقیده لري، که دغسې سیستم چې د افغانستان غیرتي زنانه ولتلي الته موجود، زه به د دو خبره منم، دوی به ووایي چې بالکل صحیح ده خو اصلا نشته دی اصلا فتنه و نه فتنه شته دی او موږ تاسو په هیڅ کله په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت نشو کولای دا د دین تقاضا هم ده چې موږ نشو کولای په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت وکړي خو اصلا یو خبره بل کوم چې د دوو زړونو کې فتنه موجوده ده د دوو په ذات کې فتنه موجوده ده د دوو په شان کې فتنه موجوده ده غواړي دوی د دین نه خبره دي کله اوس مثال دوه مخکې ویل چې د امام حنیفه مذهب کې غیبانه جنازه نشته دی نو موږ ځکه د ګیلمن جنازه نه کوو نن وایي چې د امام حنیفه مذهب کې د مخ پټول نشته خو موږ یې کوو د فتنې لپاره هلته امام ابو حنیفه مني دلته امام ابو حنیفه نه مني خو دلته نه ده دا دین د ځان دپاره د خپل شهوت په خاطر د خپل ګټو په خاطر د خپل تجارت په خاطر استعمالیږي نه دا چې دین ته د دین په نظر وکتل شي او دین ته د یو مسؤلیت او د یو وجیبې په نظر وکتل شي
بله دوی یو ځینې فرمانونه وضع کړل بندیزونه په میرمنو باندې په ځوانانو باندې په ټولو باندې دا بندیزونه راوستل اوس بیا هماغه بندیزونه نورم تقویه کوي چې یو بل خبرې دام کړی ده چې له دې وروسته د شب یلدا او نوروز او سمنک دغه مراسمو کې نه بل مانځل کیږي میرمنې د نصر راټولېږي په دې خبرې وکړي دا خو یو څه دي چې د تفریح لپاره د وخت د تیرېدلو لپاره دا میرمنې ټولېدلې دا مراسم نیول کېدل دوی هغه هم اوس نه پرېږدي
زه به دې کې دومره ووایم چې موږ هر مملکت هر ټولنه چې چېرته انسانیت ژوند کوي هغه دوه حالات لري یو خپل اسلامي مقدسات دي یو فرهنګي ارزښتونه دي افغانستان هم د دې نه بمبره نه دی بلکې افغانستان د نورو مملکتونو په څیر د نور انسانیت په څیر باندې هم اسلامي دغه لري هم فرهنګي موږ هیڅکله فرهنګي د اسلامي چارو سره یو ځای کولای نه شو په فرهنګي کې د اسلامي باندې حکم شو کولای نو په دې خاطر باندې چې دغه کوم ورځ چې دي دغه زمونږ عناناتو کې دي د زمونږ فرهنګ دي د زمونږ کلتور دي د زمونږ یو لند اصطلاح باندې یو ساتیره یو سبب کې زمونږ د افغانستان د محروم او مظلوم ولس لپاره نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فرهنګ کې وزتا سي دی وایم نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه لوبي کولی د وخت لوبي چې ارته موجود وي لوبي کولی نو بي بي عائشه ته ویل چې آیا ته نه غواړې چې ته دغه لوبي سلو کې غول چې ول نه یا رسول الله زه غواړم چې وای ګورم زه غواړم چې دا سلو کوم نو هغه عائشه به فرمای چې زراغلمه د پیغمبر پاک د اوګي مبارک سره می دغه مخ د کی خودو د ازما مخ د پیغمبر پاک د مخ مبارک سره ولګیدو ما د اصل کول و ما نه دري ور رسول الله ویل چې یا عائشه بس نه دی و ما له چې نه یا رسول الله ګورم و بیرته ول چې عائشه بس نه دی اصل خو دري کول چې یا رسول الله زی ګورم نو کچرته لوبي چرته ساتيري په اسلام کې ناراووي آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه سلو کا آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه صحابه وګوره آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې تراشه چې د هغه شان د هغه جاه اغه جلا به ام المؤمنین عائشه ته وچ تراش سلوکا نو معنا دا چې اسلام بیل شه دی فرهنګ بیل شه دی اغه فرهنګ چې اغه په مطلق ډول سره د اسلام مخالفی سیدا مسلمانانو زمون فرهنګ هیڅ کړه د اسلام مخالف نه دی نو ما ته دا ویلو چې دو ګره زمون دوه حالات دوه منځ وړي زمون تعلیمی او تحصیلی بنیادونه دو ختم کړو وس دوه دم راغسته دا چې زمون فرهنګي ارزښتونه ویسي یو ټولنه یو مملکت چې نه د تحصیل او د تعلیم په وړاندې باندې حرکت ولري او نه فرهنګي حرکتونه ولري دا ټولنه یتیمه ده دا ټولنه بی بنیاد ده دا ټولنه هیڅکله د سعادت او د رفاه په لور باندې نشیتله بلکې دا ټولنه بس د جنازه کیږي او د نور دفن کیږي د سیو ټولنه
که څه هم په تیروخ پراونو کې مونږه میرمنو ته د مرکی په اخر کې ځینې خبرې درلودلې نن به تورته وایو چې یو بل بندیز په دې باندې وځه سوای ده مرکه په څه باندې ختمه کو افغان میرمنو ته په افغانستان کې دغه سخت شپې ورځې تیروي څه ویل به تولرو
دومره ورته وایو چې موږ د افغانستان نارینه موږ د افغانستان علما او موږ د افغانستان ټول با قلمه او با سواد خلک دوی ته هم ملامت او هم خجالت یو موږ خپل د ژوند د خپل اولادونو د تعلیم او د تربیه په برخه کې مصروف یو خوشاله چې زما اولاد تعلیم کوي د افغانستان مظلومه خور را نه پاتې ده د افغانستان بیچاره لور را نه پاتې ده دا هم ملامت او هم خجالت یو او د باندې د افغانستان ټول هغه وګړي چې په قلم پویږي او په الف با باندې پویږي دغه ملامت او دا خجالت دی اومني او د افغان د غیرتی ولست بم دومره وایم چې موږ ستاسو په دغه لوی غم کې په دغه لوی درد کې ځان د سره شریک غنو ځان د سره شریک غنو او الله له رجوع وکي او الله نه دا وغوړي چې د دس یو حاکم نظام چې الله د تانه نو ویریږي الله دې موږ ونه خلاص کی ځکه چې دا د الله نه نو ویریږي دوش کله چې انسان د الله نه نو ویریږي د هغه چانه ویریږي نو فقط د سره په غم شریکي کې ځان شریک غنم او دوته ملامت یو دوته خجالت یو او د افغانستان ټول خلکو باندې مغ کوم چې کنور هیڅ نشي کولای هیڅ نشي کولای دغه مبارزې له دوام ورکه په شریک سره د غږ بدرګه کوي چې د افغانستان د مظلوم او محروم او بیچاره خويندونه موږ معذرت غواړو موږ ملامت موږ خجالت بس
بله ډیر ښه
به عزت اوسېږي
د
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا ښه چاري.
آزادی ملما.
السلام علیکم. د آزادی ملما خبرونه ته ز احمد تکال ستاسو هرکلی کوم. پوهنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. ښاغلی خیری د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې د څانګې له دوو استادانو څخه دی چې له یوې لسیزې د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. ښاغلی خیری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته یې هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له ښاغلي خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوست په نامه مننه. تاسو معلومه ده چې د هند او افغانستان فرهنګي اړیکې تاریخي اړیکې ډېرې پخوانۍ ډېرې سړې او ډېرې پیچلې دي. ډېر کلونه پخوا څخه د دې څانګې د جوړېدو هڅې روانې وې. که په لنډ ډول داسې وایي چې مخکې د دې چې دغه څانګه جوړه شي ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راکړېدار راکړې ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وه. تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی و. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال و، یعنی تقریبا شاید ډېر کلن د 1901 کال څخه هم اوښتي، یو قرارداد یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه وه. دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي، تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپله پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو وارې هندوستان ته راغلی، خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 کال کې د لومړي ځل دپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پوهنتون کې یا جے این یو کې نهرو پوهنتون کې مستعد و د یو کورس په بڼه باندې لانس کراوه. مشکته دې اړیکې وي.
بله، هدف یې څو استاد د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یو برخې په توګه او ک اړتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته
طبیعي د چارتیا و اړتیا په دې خاطر و. تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ، د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ دا دواړه د دې تر ټولو ډېره برخه یې یاره په سروې ویشو نیمایي برخه څخه یې ډېره یوازې په هندستان کې و. تاسو پوهیږئ چې د محمود غزنوي د زمانې څخه یعنې تقریبا 1000 کال را ودی خو څخه د افغانستان او هندستان اړیکې موجودې وي. البته دا په سیاسي بڼه وي، لیکن د دې تر څنګ دا څه و چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود و. دا مسایل ډېر زیات و. په دې خاطر باندې دا د دې څنګ د ضرورت په اساس باندې تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و. هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دغه تمامیت امضا کړې ده او دغه اړیکه یې رامنځته کړې ده. دا خپل دغه معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه وه. د هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دغه څانګه رامنځته شوه.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان صاحب دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړي تر هغه وروسته په 1904 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنۍ مدرسې یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اچک راوغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. د هغه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودي، ډېر زیات استادان راغلل، خو په آخر کې یعنی په تقریبا د 1994 کال کې یا 1995 کال کې استاد ابو طالب رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلله. په دغه وخت کې چې استاد مصروفیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دغه څانګې لپاره یې زه راغوښتلم. زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې دلته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلمه استاد یا د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت مې دا کار شروع کړی تر هغه نه پورې، او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بي اي څخه مو شروع کړی په 2013 کال کې، دغه ضرورت په اساس باندې که از دې خلګو مشتنه و د مو په ماستری واړه ولا مازیان بي اي او د ماستری سره هم وترل. د 2000 شلم باندې مو لمړی دوره د ماسترانو د پښتو څنګه ته د دې د سره فارغ کړ، او دا سلسله تر هغه نه پورې هم ادامه ده.
ښاغلی خیری، کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتما به تاریخي مسائل هم دلته یادیږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې، افغانانو هلته واکمنی کړې ده. دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته؟
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو هیواد. زموږ پښتو شفاهي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان لې چې فتح خان یا د ته ورته نور کرکټرونو یو وارې د هند لمس کړی نه یا تر هند راغلی،
یا د ډیلي یادونه نه وي پکې شوې،
یا د ډیلي یا د دکن یا 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 د حیدرآباد یا د دغو ځایونو یادونه پکې کېږي. کله چې دلته هند ته راشي تاسو به محسوس کړئ چې دغه چې دی دغه دغه انډیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري. یو ګورې یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي. د دې څخه ماسه و، د دې څخه چې موږ نه شو ور اخوا تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي، افغانان ډېر قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغان نوم اخلي، دوی دستي هغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه هغه میله هغه څه خبره د دوی وچ میوه او هغه چا خبر قابلی والا او هغه را بنا ټاګور دغه شان مختره. ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچ په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلري، لکه هندیان چې ده لکه افغانان چې ده هندیان سره دي. پاتې سوراغ نو په دې چې پښتانه پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایو یا روهیله وایي، له پټانانې بلله روهیله ول په دغه خاطر چې دوی د لوړو مځکو ځان د غرونو څخه یعنی د افغانستان د سیمې څخه راغلي. په هغه زمانه کې اته روهیله نه تن د پښتنو څخه ماسه و د نورو رات توکمونو ته چې هند راغلي دوی ته هم دغه وایي، دوی ته هم روهیله وایي. په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زاړه فلمونه چا وخت دوی او اوس په هندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغو فلمونو کې احساس کوي. وبې ګوري چې دا اکثریت پخوانی فلمونه د اکثریت دا سوي چې په دې کې به یو کوچنی کرکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړ شوی، په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم وي. یو علت چې دا اوس شاګردان یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي و تاسو موږ ولې چې په دونه لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي؟
ښاغلی خیری، د پښتنو له هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ، زیاده پښتنو او هندستان ترمنځ، په دې باب راته وایست.
پښتو یوازې د نن څخه نه ده، د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیره لویه برخه ده. د کتابونو دی مور یوازې د رامپور په رضا لایبرری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي، یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دي چې په لمیډیا او پنځه سلویشت نور چاپي نایابه کتابونه دي. مثلا په خوا څخه دلته ځینې سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوي دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې لوی ناستو دی نوابان چې د بې جوړ دي چا خبره بنسټ یې څه شوی. مثلا د 1944 کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړې شي پریاض المحبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو پارسي کتاب یا تاریخ یا فرهنګ خو هغه منځ سره وړي هغه جوړ کړي هغه لیکلی. نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسی عربي پښتو سانسکریت په دغه باندې د خپل دغه ژبو لوی استاد او اثر محمد د دې بل کتاب هغه چې دا اوسن د پر یو بل کتاب باندې خاص او منظور می تدریج دا اوسنۍ خبره نه ده دا ډیره پخوانی خبره ده یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تلته موږ یوازې پښتو ډیپارټمنټ په ملکی باسا کې لرو البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی پټې ساتلې دي منظور نه دغه د علاقه مندي د خلکو چې نه تنها په ملکی بلکې په نظامي باسا کې هم دا خلک د پښتو سره ارتباط لري او د انډیانو په ډېره زیاته علاقه د پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده زمون ته لومړی سم شاګردان هتا په پښتو ژبه باندې سم دی له خپل سره بریا ترې لستر دا دوی علاقه مندي سي بیا دوه هم بیا درې مو هم درک په تبې ده دا خود د ژبه یغه د چینې کم یې د زیات خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا و چې استاد کله به زو یو روان دی به زره و نه و سم چې ان شاء الله چې شرایط لستر دا اساس دا د ویزه مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ډاډ باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته
یو تخمین شته خغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان لدې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماسترۍ د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی
هر کال ګوره او تو سره و سلری شتم کال دی چې دغه سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل پښتو څنګه ته ورته واره د یو ژبې د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر 15 کس وي نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوه دوه کې شاګردان نیول البته په عام ډول باندې کومه د لاس کسه معمولا لاس یو لاس یا تر دوه لاس کسه موثران په دغه هر کال کې د څنګه څخه فارغ کړل نو په دې حساب باندې تقریبا د 30 یا تر د 50 په حدودو کې په دغه څلورو کې شاګردان د پښتو څنګه څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شوي
دا فارغان کوم ځایو کې دند اخلي
دا سپیل چې د سپاس یو سرمایداري ملک اصلا اوس دنیا ټوله دا څه چې مادي مسایل ته ډېر پام کوي کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارتي نو مادي مسایل هم مد نظر دي دخل دي په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې څخه فارغ شي تر اوسه څو تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنی ډیر کسان یعنی ماته اوسه بیکاره په دې کې نه دي په مونږ دی لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا ده جاست مثلا د فیسبوک اداره په حیدرآباد کې دغه څه ډیر شاګردان ډیر کسان جاست وی ځکه چې هغه فیسبوک اداره او دا د واتس اپ اداره دا مسایل چې دي دوی دغه څو سره کار لري نو واخ مخکې هم د خارجه وزارت بهرنی چارې وزارت د لپاره کافي شاګردان اور واسطه دوی او د خلکان واسطه یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه و په هغه د واسطه مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا مکیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتیان کې شامل و تقریبا د 15 کس په ونه فارغ وي چې سره آر انډیا ریډیو چې سره دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر دی او څه په کسته وي یو څه په لاندې راغلي سوري لاندې کله چې افغانان دلته ډېر راتلل او ناجوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډېر اخیستل کېږي دا بیا زیاتره هغه داله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا چې تا مثلا رستونونو ته چې کافي رستونونو کې دوی د پاره ځوګرته یا نور دغه د توریزم مختلف مرکزونه دی هغه د پاره
مننه خیری صاحب د نورو ژبو د مقصد د افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبې ډپارټمنټونه هم الته شته یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو ډپارټمنټونه هم شته د وغو کار د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو
هندي او ډېر نو یو پراخي وادي مختلف ادارې لري مختلف کمپنیان لري دلته خو یو سره ماستر مېدارې مال سي د تجارت په دې کې ډېر رورات لري تبهیده چې په مختلفو ځایونو کې د شبو لپاره هم اړتیا ده دلته نور ډپارټمنټونه هم موجود دي دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې د شاګردان لپاره کیږي او په مختلفو کمپنیانو کې به ته هغه جذب کړي مثلا سپورې تاسو چې نه یې بدل تاسو ته جرمنی چې په دې د جرمنی سره راکړه ورکړه مثلا نور داسې چې به دي البته د بیسپل انډیجی به دي سانسکریټ جوړ دي دا هغوی ته څنګه یوه اشاره دا ته وکړم چې دلته فارسي ډپارټمنټونه هم شته. ما د اټکل له مخې یاده تحقیق له مخې تقریبا د سلو څخه ډېر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پوهنتونو کې د فارسي، نه یوازې په هندوستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې فارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پوهنتونونو کې شته، لیکن اکثریت دي چې دا تر ایران ته فوکس یا سوری لاندې نو هغوی تمویلی هغور سره اړیکه لري. په هند کې همدغسې وبوله چې تقریبا دغه د سلو څخه ډېر ډپارټمنټونه چې دي د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوې برابرې کړې دي. دوی ورته شاګردان مثلا د یو معیر فیلوشپ کورسونو دپاره ایران ته ورغواړي. تر هغه ځای چې زه خبر یم داسې پی جي شاګرد به نه وي په هند کې په فارسي کې په مختلف دغه پوهنتونونو کې یعنې دغه سلو ډپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو وارې د ارتقایي ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه وي اخیستی. البته په تاسف سره چې دغه امکانات نو بیا یوازنی ډپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو. تصفیح چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره قدمې علاقه چې دغه مسایلو سره هم په فرهنګي مسایلو کې هم په ادبي مسایلو کې موجوده ده نو د افغانستان اوسني پخواني حکومتونو دغه هڅه نه ده کړې چې دغسې شرایط سره برابر. اگر چې موږ په خپلو شخصي هلو ځلو باندې څو کاله مخکې د ام اے څو شاګردان برابر کړل تقریبا لس دولس کسه چې سره افغانستان ته واستو ټکسونه ویزې مو واخیستې ورته زه خپله هم ورته روان وم خو په تاسو سره د په کابل کې دی وې چاودنې یعنی کوم مشکل په اساس باندې زموږ سفر هم وکړل. نو سیاسي حالات او نظامي حالات ټیک نه دي نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډېر ورو دي ډېر کند دي ډېر خصوصي تر روان او دا یو ځانګړی ډپارټمنټ دی چې په تاسو کې څه په نیرو پانتون کې د پښتو څخه فعال.
ښاغلی خیری، تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنځ د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د توامیت یادونه وکړه. دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنځ نو له دوروستي او جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یو ټیټه یا لوړه کچه؟
توامیتونه معمولا یو معین مده لري. پس که یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکستنشن غواړي. کله کله داسې چې دا تمامیت ضرورت نور دی. دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي، خو کله کله هماغه تمامیت د هماغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو ښه بېلګه همدغه زموږ د پښتو څانګې د تمامیت موضوع ده. دا تمامیت په 1906 کال کې د پوهنسب علامه عبدالشکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي. خو درغه را وروسته دا تمامیتونه څوار تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپل هم همدغه یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ډی یا د دوی لوړ زده کړو وزارت یو برخه ده، هغوی ماته ویل چې تمامیت خو ډیر زوړ دی، موږ ته باید وکړو. بیا په هر صورت هغه مو تمدید کې تمدید دا څه وچه په هغه زمانه کې د سفارت چارواکیو خپل سفیر صاحب سید محمد عبدالی او ځینې نور کسان دغه تمامیت دوباره تمدید شو د یو معین مودې لپاره فرسته د لسو کالو لپاره. نو یو کال وروسته بیا وګورو چې دا مورست څنګه کېږي. په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
ښاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغلې په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کاله شول. نو هغه وخت د دې څانګې فعالیت څه ډول و؟
هغه وخت هم د څانګې فعالیت په ډېر نارمل ډول و. یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ماته ساس کړ په 2015 کال څخه د یو مستقل ډپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارټ تایم کورس په شکل یعنې موږ چې په کابل پوهنتون کې د شپې برخه لرو په دغه ډول باندې وو. یعنی دومره هایز د اهمیت نه وو. په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کړ او هغه څه مخته. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي. مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شاید په هغه زمانه کې د دغه مسایلو باندې سترګې پټي. مثلا که د لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسنی حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری، څه تمه لري یا څه فکر کوئ، څه اټکل کوئ چې د پښتو څانګې وضعیت به څه رقم وي، برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څانګه کې ځکه نه راځي چې د دې څخه مخکې هم مول د افغانستان د حکومت سره، یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه چا خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره، یعنی د حکومت د مرستو څخه دا څانګه برخمنه نه وه. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایلو ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یوه خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه څه لویو مسایلو د نوو مسایلو د رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شي. مګر اوس حالات کې خو داسې دي چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکې ځو. د څانګې تمویل د چیز او نور مسایل دا په د هندوستان حکومت پورې اړه لري. شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه زه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغیر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول موږ سره کومک کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې د هند په حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسنی چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې دا مو ورکو او داسې خاص نه وي شي په دې کې مسئله نه ده.
د همدې توامیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوی دي؟ یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ مونږ په افغانستان کې درلود د همدې توامیت په حساب؟
اوس هم لرو فکر کوم، اوس هم په ننګرهار کې، د ننګرهار په پوهنتون کې خدا یوه هندي څانګه ده، د هندي څانګه کې شاګردان زده کوي. او البته دغه دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یوې ژبې د کورس چې باید پنځه ویشتو دودو کې وي، شاهي اوبونه وي، شاهي ډیر وي، لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری، اوس به ستاسو خپل ژوند ته راشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کاله کومه اشتباهي وکړي، تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست، علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست، او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي؟
نوم محمد انور دی، خیری تخلص کوم، د پلار مې محمد اکبر دی، زید اخوانی یو ځای منصبان یا منصبداران څخه زوکر مې په کندهار کې د ډېر خوشنۍ د کانسلر یا نوې زوکرې د داوود خان د کودتا په 1955 کال کې متکاو کندهار څخه د پلار وظیفې په اساس کابل ته راغلم. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلی، کور مو په خیرخانه کې و. دا هر کم تر یو معین مودې چې دولسم پورې په 2000 کال کې د استاد په صفت په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې مقرر شو. هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زده کړو د وزارت د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زه په دواړو کې کامیاب شوم، لومړی مې پورته وه، نو د څنګه هم ضرورت و د نامزدی په ویالي په صفت مقرر شوم. تر پلان ملای پورې مې کابل کې وم، البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم په ځینو اداري پوستونو کې مې هم کار وکړ، مثلا د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د معاون په صفت، لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت، د ضرورت په اساس چې هغه څوک نه و بیا معاون په صفت، بیا ډېره موده مې د کابل پوهنتون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ، چې په څه باندې کې د استادانو امیر د کابل پوهنتون د علمي شورا غړی هم دي، د تقررانو څخه د کمیټې او د تصفیاتي علمي د کمیټې غړی هم دي. په دغه ټولو کې مې تر یو معینه موده پورې تر هغه وخت چې کابل کې وم د 3 کال مې د استادانو مدیریت چارې مخته بیولې. بیانو د هغه څخه په 2013 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادول وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژنې کله چې په کابل پوهنتون کې وم، ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوي فیصد مراسلات هغه زمانه کې زما د دفتر د ښه یعنې د معاونیت اکیډمي د لارې څخه چې بیا پروفیسر اوس دفتر وکړي او دغه مراسلات دغه مکاتب دغه فورمې دغه مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو. دا هغه لاسته راوړنه چې ما دغه استادانو د مدیریت په زمانه کې تر لاسه
د مرکې په پای کې ښاغلی خیری کله چې د هند نوم راځي نو خامخا به مقصد دې هغه چا لپاره چې له کلونو راهیسې تقریبا 10 کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي ګرمي فوراً ذهن ته راځي. په دا 10 کلونو کې ګرمۍ څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډېر عجیب وي یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره احسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي. نو طبیعي ده ګرمۍ زیاته به حد ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم 2013 د جولای میاشت چې هوایي ډګر کې ښه تاسو ما فکر کاوه البته د جولای میاشت ته ډېره ګرمۍ ده. ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی دا به وي. نو که زه د دغه څخه د هوایي ډګره اوسم امکان لري هوا به ډېره سمه وي. کله چې زه تر کوره یعنې تر جینیو پورې تللم هماغه بخار هماغه د تیارو دود راپسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه دا دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند دی
په هڅ دا هند دی. نو دلته به حد مشکله خبره ده. په خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخې داسې ده لکه هغه موږ تاسو په یواد کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په ژمي کې هغه چالانه یې مکتبونه او په توګه کې رخصت دي. نو دلته هم موږ تقریبا 2-3 اونۍ کې چې رخصت کیږو بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې د جولای تر شلم یا 15 پورې په دوی بیا ته رجستریشن شروع کیږي. دا د نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یعنې د بلې میاشتې شروع څخه بیا ته تاسو ته نو د ګرمۍ یو د غټاتی چې بس د باندې نسو فلله یا به کور وي یا به هم دفتر وي. خو دفتر او کور یو څه امکانات سره ده خو لارې داسې شیل لري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاره.
د هند پلازمېنې نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انور خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائے ستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائے ستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې وسوم د زړه تر آزادوند دا د زړه تر آزادوند دا شپې ته پناوړ ماش په چوپه هل چوپه دا زمانه دا لو رزه تخت چلا شور د جستا بند دا اے های ستا بند دا شپې ته پناوړ ماش په چوپه هل چوپه دا زمانه دا
Zapakivin